له غرمینه مخکې لس بجې دی. زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساده خبرونه. شمشاد زدران د دې خبرونه تخنیکی چارې پر مخ وړي. په دې خبرونه کې اوري چې د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیات کړی. وایي چې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن شپږ پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو او پیښو په اړه درته په همدې خبرونه کې رپورټونه او مطالب لرو. خو په سر کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت یو پلاوی سبا د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. د روغتیا نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وشي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلان جزئیات نهایي کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبې پر ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د ارګ خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی پرون د یو شمېر امریکایي او اروپایي هیوادونو له استازو سره په کتنه کې ویلي چې راتلونکو اونیو کې به د پاکستان د حکومت پرېکړې او اقدامات د دواړو هیوادونو د اړیکو څرنګوالی وټاکي. په خبر پاڼه کې پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه څه نه دي ویل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون سشنبه ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وشي. د نړیوالې ادارې ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزن نه هم یو ګواښ پکې ګڼل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه تللو به له نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاک شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. په بغلان ولایت کې تیر ورځ د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د بغلان د امنیت قماندان عبدالجبار پردلی ازادي راډیو ته وویل په بخښنې سره د بغلان امنیت قماندان عبدالجبار پردلی په دې اړه ازادي راډیو ته دا شی وویل.
چمن تامین لازم بر ما اطلاع رسیده 5 کشته دارن 14 زخمی دارن. د جملې
دی وی تر اوسه پورې 15 کسان وژل شوی او 14 نور هم ټپیان دي. د تور پونم د دوی یو مهم قماندان هم په وژل شوی کې شامل دی او د اخندزاده مجید پونم یو بل ولسوال دلته په کوم حالت کې ده. د نوموړي په خبره دا نښته د بغلان په ډنډیغوري ولسوالۍ کې شوې ده. د ډنډیغوري ولسوالۍ ځینې برخې له یوې مدیره په دې خوا د طالبانو په لاس کې دي او وخت نا وخته په کې ځینې نورې امنیتي پیښې هم رامنځته کېږي چې له هغې ډلې د جوماتونو د سوځولو پیښې په دې وروستیو کې په کې زیاتې شوې دي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیر بیه. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 8 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 96 افغانۍ، د سعودي یو ریال 14 افغانۍ 50 پوله، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 90 پوله او زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ 6 پوله. بیا هم خرغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلان جزئیات نهایي کړي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد اصلي متحد دی، وروسته تر هغې چې له نړیوالې ټولنې سره یې اټومي موافقه وکړه، د سوریې د شخړې د هواري په هڅو کې د خپل نفوذ ښودنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د تهران په پلان کې د اصلاحاتو لپاره د سوریې د خلکو قانوني حقوقو ته پر درناوي ټینګار شوی او دا هم پکې راغلي چې د سوریې خلک حق لري د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. یو شمېر عرب او لویدیز هیوادونه وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد باید د دې هیواد له راتلونکي سیاسي بهیر ګوښوي، خو اسد او متحدانی روسیا او ایران له سیاسي ډګر څخه د نوموړي د لرې کېدو مخالفت کوي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون سه‌شنبه یو وار بیا له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. کری ویل تهران به د موافقې په نشتوالي کې د اټومي بم جوړولو ښه دلیل ولري. جان کری پرون د ټومنسن رویټرز ادارې په بلنه په یو بحث کې څرګنده کړ چې د ایران پر اټومي پروګرام له دې هیواد سره موافقه غوره ګڼي. د وی که ایران د یورانیم غنی کول پیل کړي څه به وشي. ایران هغه وخت چې پخوانی ولسمشر بوش د یورانیم غنی کېدو مخالف و او زموږ یو نیم لک عسکري پر پوله پراته و، دا پروګرام درلود. دا پروګرام که فعاله وساتي څه به وشي. همدا دلیل ده چې ولسمشر اوباما د ممکن بحران یادونه کوي. د امریکا د کانګرس باید په سپتمبر کې د دې موافقې په اړه رای واچوي. به همواره چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیا او چین تورن کړل چې د خبره امکان لري د ایمیلونه به ولولي. جانکری تیروز له ان بی سی سره په خبرو کې ویل دا ممکنه ده چې روسیا او چین د له خالي کل شوی ایمیلونه وګوري. د نوموړي په وینا د دې موضوع په پام کې نیول سره لیکنی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل روسیا او چین به په دې وروستیو کې د سایبر حملو له لارې د امریکا حکومت او د متحده ایالاتو ګټې په نښه کړي دي. امریکایي چارواکي پر روسیې تور لګوي چې په دې وروستیو کې د سپینې ماڼۍ د چارو د مشر ایمیلونو سیستم هک کړی و. واشنگتن دغه راز چین تورنوي چې د سایبر حملو للارې د ګڼ شمېر فدرالي کارکوونکو معلومات ترلاسه کړي. د ترکیه ولسمشر وایي د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې یو ترورست هم ژوندی پاتې نه شي. رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه په ټلویزیوني وینا کې ویل ترکیه باید تر هغو چې دا ترورستي ډله د یو ګواښ په توګه له منځه ولاړه شي خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. اردوغان څرګنده کړه چې په تېرو دوو ورځو کې د پی کی کی وسلوالو ته زیات تلفات اوښتي او له دې ډلې سره د سولې پروسه په ټپه درول شوې ده. د ترکیه ولسمشر په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش پر ضد هم د اغېزمنو پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکړ. د روسیې حکومت وایي یو شمېر اروپایي هیوادونه به د خوراکي موادو پر وارداتو د بندیز په تورلیست کې شامل کړي. د روسیې د صدر اعظم مرستیال ارکادی دورکوویچ پرون سه شنبه وویل ډېر ژر به په دې اړه پریکړه وشي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس وایي چې اووه هیوادونه ښایي د خوراکي موادو تورلیست ته ور اضافه شي. د روسیې حکومت د غربي حکومتونو د بندیزونو په ځواب کې له امریکا او زیاتو اروپایي هیوادو د خوراکي موادو پر وارداتو بندیز لګولی دی. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش پرون لږ تر لږه 22 اشوري مسیحیان چې په سوریه کې نیولي خوشې کړل. دا په هغو 200 اشوریانو کې دي چې اووه میاشتې مخکې د سوریې په هسکا ښار کې نیول شوي وو. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکزي په لندن کې دی وایي چې دا اشوریان د قبایلي مشرانو په منځګړیتوب خوشې شوي دي. دا اداره وایي چې وسلوالو د دې کسانو د خوشې کولو لپاره پیسې هم اخیستې، خو په سویډن کې د اشوریانو د ټولنې مشر دا خبر رد کړی دی. ویل کېږي چې لږ تر لږه 150 تنه اشوریان چې په سوریه کې نیول شوي لا هم د داعش په لاس کې دي. دا د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان تمرکز زیاتوي څو نړۍ له دې ویروس څخه پاک کړي. په دې اړه مفصل رپورت اوریدل شي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کو او دا هم اوري چې یو پاکستانی لوړپوړی چارواکی ویلي د افغانستان د نوي حکومت لراتلو سره د پاکستان اړیکې له افغانستان سره خښې وي دي، خو وروستیو تحولاتو په څه ډول اغېز کړی په دې اړه په همدې خبرونه کې اوري. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د نشي موادو د کاروبار او قاچاق په جرم 328 کسان محاکمه کړي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو نړیواله ورځ اول منزله د هلمند د کرهنې ریاست د کرهنې درې سترې پروژې پلي کوي.
بازار تقریبا په شل جری بزمکه کې جوړیږي. دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یو یاخه خونه جوړوو.
په ترکیه کې د روان وضعیت په اړه رپورټ اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار.
په دې اکله یو روغ چارواکي چې لیونی شوی دی داسې وویل:
د موږ په ناروغانو څه احتیاط کوي چې ناروغه نشي؟
دا ساتي رادیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سحر لونه د ماخام تر او بچو پوري د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د پولیو یا ګوزن پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیات کړی څو نړۍ له دې ویروس څخه اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چیرته چې لا هم د پولیو پیښې لیدل کیږي. د دې سازمان د رپورت نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورت کې اورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله په کوچنیانو کې د ګوزن لښته لږه شپږ نوي پیښې ثبت شوې دي. د سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د ګوزن د پیښو څارنه زیاته سي څو دا هیواد د پولیو له ویروس پاک اعلان سي. د نړیوالې ادارې ویلي یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وروستي هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزن لا هم ګواښ ګڼل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د پولیو د ویروس په لمنځتلو نړۍ له وی خطرناک ناروغي پاک سي. د دې سازمان په وینا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د ګزړن څلور دیش تازه پیښې ثبت شوې دي، چې اتوشت په پاکستان او شپږ په افغانستان کې وي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مسؤل اولیور روزنباور پرون وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي. په دې هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو د ویروس له امله د ګزړن مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع بللي دي. اولیور روزنباور ویلي موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل اور لمن د نړۍ نورو برخو ته خوره شي. د پولیو د ویروس په ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو. د واکسین تر کشف مخکې به دې ویروس چې د کوچنیانو عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزړن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي او په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیايي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دې ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افریقا لویه وچه له دې ویروسه پاک اعلان کړه. د دې سازمان په وینا نایجیریا او سومالیا هغه دوه افریقایي هیوادونه وو چې د پولیو ویروس زیات وو، خو تېر کال په دې دواړو هیوادونو کې هم د دغه ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. اولیور روزنباور ویلي په افغانستان او پاکستان کې چې د امنیت د خرابوالي له امله د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه ښه نسي چلېدلی او پر کارکوونکو یې حملې کېږي، د نړیوالو مبارزه لا هم له بریالیتوبه لرې ده. د پولیو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشر ویلي په دې هیوادونو کې د جګړو له امله د خلکو سترې ډلې له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي او له دې امله د پولیو د خپرېدو مخنیوی ګران دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان تیر کال د پولیو پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وچلید او حتی په قبایلي سیمو کې زیاتو کوچنیانو ته واکسین ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په نړۍ کې د پولیو ویروس له منځه ولاړ شي نو په راتلونکو شلو کلونو کې به لږ تر لږه 50 میلیارد ډالر وسپموي، خو که چیرې دا مبارزه ناکامه سي په راتلونکو یو لسیزه کې به د مثبتو پیښو شمیر 200 ته لوړ شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې په فراه کې د پولیو څلور تازه پیښې لیدل شوې دي. د فراه د عامې روغتیا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې په هغو سیمو کې سبب شوي چې امنیت خراب دی او روغتیايي ډلې نشي ورتلای. رپورټونه وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې پاکستان ته د کډوالو تګ راتګ زیات دی د پولیو یو شمېر پیښې لیدل شوې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. یو پاکستانی لوړپوړی چارواکي ویلي د افغانستان د نوي حکومت له راتلو سره د پاکستان اړیکې ډېر ښې شوي او دواړه هیوادونه غواړي چې خپل منځي سوداګري ته لا پراختیا ورکړي. دغه پاکستانی چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې افغان ولسمشر د پاکستان په اړه توندې خبرې وکړي او دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ملاتړ تورن کړ. له بلې خوا د کابل د روسي خونړیو حملو پر وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې ځینو افغانانو د پاکستان د صادراتو د تحریم مولو مسئله هم پورته کړې ده. نوریاس نوری په یو ریپورت کې روسیو پیښو ته په پام سره د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیره د سوداګرۍ اړیکو ته کتنه کړې ده.
د پاکستان یو لړ رتبه چارواکی وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان د خپل بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو مهم عنصر بللی دی. د راپورونو له مخې دا خبره په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پولیس سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان ملي اسمبلی ته کړې ده. هغه ویلي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په افغانستان کې وخت د نوي مشرتابه له رسېدو سره ډېر ښه شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې خپل منځي د سوداګرۍ راکړه ورکړه به تر 2015 میلادي کال پورې تر 50 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. سرتاج عزیز ویلي چې اشرف غنی د بهرنۍ پالیسۍ د 50 کړیو تر ټولو مهمه کړۍ پاکستان بللی دی. د پاکستان دغه لوړ رتبه چارواکی د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره د اړیکو د ښه کېدو او د سوداګرۍ د کچې د زیاتوالي خبره په داسې حال کې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ پاکستان هغه هیواد یاد کړ چې د ده په وینا د افغانستان په وړاندې نااعلان شوې جګړه مخته وړي.
وخت دی چې دوه مملکته چې رسمي روابط لري اما یو نااعلان شوی جنګ کې د بل په مقابل کې ده، نو دلته درې مرحلې پکار دي. اول څنګه سولې ته رسیږو د دوه دولتو په اسبوت، دوم څنګه عادي مناسبات ته رسیږو او څنګه همکارۍ ته رسیږو.
اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان نه وغوښتل چې تر اوسه هم د اړیکو د ښه کېدو فرصت لري او باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې هغه ډول دریز ونیسي چې په پېښور کې پر یوه ښوونځي تر حملې وروسته یې په هیواد کې دننه د سخت دریزو ډلو په وړاندې غوره کړی دی. اشرف غنی وویل پاکستان هغو عناصرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې د کابل د شاه شهید په څیر خونړۍ حملې ترسره کوي. د شاه شهید پیښې په کابل کې د تېرې جمعې د ورځې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ وه چې شاوخوا 15 تنه پکې ووژل شول او له 400 زیات ټپیان شول. دغو حملو د خلکو غوسه راپارولې او د اعتراضونو په ترڅ کې دا غوښتنه هم راپورته شوې چې افغانستان د پاکستان صادرات تحریم کړي. د مدني ټولنو غړو په یو سمبولیک حرکت کې پاکستانی کلدارې ته چې د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې تر اوسه د چلن وړ ده اور ورته کړ.
له خپلو خلکو غواړو چې د پاکستان کرنسۍ ونه کاروي او تولیدات یې تحریم کړي او له حکومت غواړو چې په دې برخه کې بدیلې لارې ولټوي.
په افغانستان کې د شخړو له دوام سره چې پړی تر ډیره حده پر پاکستان اچول کیږي، که د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان په وړاندې د تحریمونو مسئله جدي شي، آیا افغانستان کولی شي د پاکستان پر صادراتو چې د افغانستان بازارونه پرې ډک دي بندیز ولګوي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مشر آزرخش حافظي وایي
افغانستان دا حق لري او دا امکان باید ولري چې هر وخت د هغه هیواد په مقابل چې افغانستان سره بد چلند کوي او د اقتصادي مسایلو څخه سیاسي ګټه پورته کوي بندیزونه ولګوي، ولی په دغه شرط چې تدابیر ورته ونیول شي. د مثال په توګه که چیرې تاسو پاکستاني مال په افغانستان کې تحریم کوي، بدیلې چې شی دي د هغه پر ځای چې شی رانیسي، ملي تولید خو هغه کشته نه دي رسېدلی چې ټول ضرورتونه بشپړ کړي، او که چیرې د نور هیوادونو جنس راواخلو اول خو شتون نه لري په مارکیټ کې اوس مهال، که ولري هم د فاصلې د اوږدوالي له مخې مثلا د قزاقستان جنس دلته د خواړه مواد پاکستاني جنس په مقابل راواخلو کرایې زیاتیږي، ضایعات زیاتیږي، دا وخت چې هغه مال افغانستان ته راداخلیږي زیاتیږي. یوازنۍ بدیل دغه دی چې موږ د خپل تولیداتو باندې تمرکز وکړو او دولت ځان ته تکان ورکړي. یعنی دلته یو مشخص ملي پالیسي موجود نه دی او شتون نه درلود چې افغانستان لپاره بدیل واردات تامین کړي. بهترین خبر هم دغه دی چې په افغانستان کې موږ ځینې شیان تولید کړو چې هغه استراتیژیک بڼه لري، یو خواړه، پوشاک، ساختمانی مواد او په انځمان کې انرژي، تیل او ګاز.
ښاغلی حافظي وایي تر هغه پورې چې افغانستان په هیواد کې دننه لومړني مواد چې ستراتیژیک اهمیت لري تولید نکړي، نو تل به د پاکستان په ګډون د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو پر صادراتو متکی وي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. اسد الله لودین د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د افغانستان د ورسیو تحولاتو او مهمو پیښو پړې د مقالو ځینې برخې دروروي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پاکستان په وړاندې راولاړه شو غبرګونونو او د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان منځګړی نه بلکې دښمن دی. ولسمشر هم له طالبانو سره په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب ته د پای ټکی کې خود. په سرمقاله کې راغلی د نواز شریف هغه خبره هم دروغ وخته چې ویلی وو د افغانستان دښمن ده، پاکستان دښمن دی. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکلي پاکستان په خپل خاوره کې د مخالفینو د فعالیت مخه نشي نیولی، نو څنګه به د افغانستان د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي؟ د ورځپاڼې په باور د اشرف غنی د خبرو په وړاندې د پاکستان خبرګون هم داسې و چې د هغې هیواد ملامتیا څرګندوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. په سرمقاله کې راغلی چې پاکستاني رسنیو د اشرف غنی څرګندونې ښې نه دي بللي او د ده دریځ یې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دریځ ته ورته بللی، خو افغاني رسنیو د اشرف غنی دریځ ستایلی دی. ویسا په دې سرمقاله کې لیکلي چې که افغان حکومت نور د پردیو د اجنډا او سرسام مخ ته ولاړ شي، ولس به ورسره لاس او ګریوان شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې خلک د پاکستان پر وړاندې د حکومت عملی ګامونو ته پتامه دي. په مطلب کې د یو شمیر کارپوهانو په حواله ویل شوی که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه عملی ګامونه وانخلي، نو وروستۍ څرګندونې به د احساساتو د کمولو هڅې وګڼل شي. په مطلب کې د ولسمشر دې خبرې ته اشاره شوې چې که پاکستان طالبان سولې ته نشي چمتو کولای، دومره خو کولای شي چې په هغې هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سکلیک ورکړی چې پاکستان باید د ترهګرۍ د ملاتړې په توګه نړۍ ته معرفي شي. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان د ټولو ناامنیو ریښه په پاکستان کې ده او زیاته کړې ده چې په ابټآباد کې د اسامه بن لادن او په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه یې ښه ثبوت دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه هم اوریدلی شئ. د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د نشي موادو د کاروبار او قاچاق په جرم 328 کسان محاکمه کړي دي. د مخدره موادو پر وړاندې د ځانګړې څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې دوی په تیرو څلورو میاشتو کې د نشي موادو د قاچاق 310 قضیې ثبت کړي دي. یو شمیر څېړونکي بیا په دې باور دي چې دا پروسه نمایشي ده او تر هغې چې غټ قاچاقوړونکي ونه نیول شي د نشهیي موادو په کاروبار به دا هیڅ اغیز ونه لري. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د نشهیي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په نیول شوو کسانو کې 23 تنه امنیتي منصوبین، 8 تنه ښځې او 2 ایراني وګړي هم شامل دي. د مخدره موادو سره د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل وایي د روان کال په څلورو لومړیو میاشتو کې د نشهیي توکو د خرڅلاو او قاچاق په جرم 328 تنه د عدلي او قضایي څار لاندې نیولې دي. ښاغلی حسین خیل د سه شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل دا نیول شوي کسان د بېلابېلو ولایتونو څخه دي او پکې نوم لرونکي غټ چاکوړونکي هم دي، خو هغه په دې اړه د هیچا نوم وانخیست. دا وایي 310 قضیه چې زموږ د کشفي ارګانونو په خاصه توګه بیا د نشهیي موادو سره د مبارزې پولیسو لخوا په مرکز او ولایتونو کې نیول شوي، له فاصلې پرته عدلي او قضایي ارګانونو ته رسیدلي دي. په کټګوریو کې د 12 کلونو څخه نیولې بیا تر 60 کلونو پورې دوی ته جزاګانې وړاندې شوي او د صلاحیت لرونکو محکمو له لورې به ورباندې حکم صادر شي. ښاغلی حسین خیل وایي کندهار د شپږ، دیر هلمند، درویش او ننګرهار د شلو قضیو سره د هغو ولایتونو په سر کې دي چې د نشهیي توکو د قاچاق ډېرې قضیې لري. له دې سره د دې مرکز چارواکي وایي چې قاچاق کوونکي د نشهیي توکو قاچاق په لویو امکاناتو کوي او له دوی سره د لسګونو ټنو مخدره موادو تر څنګ یوه اندازه وسلې، نغدې پیسې او لسګونه د لیږد وسایل هم نیول شوي دي. د نشهیي توکو په وړاندې عدلي او قضایي مرکز داسې مهال د خپلو پرمختګونو خبر خپروي چې یو شمېر خلک وایي تر هغې چې اصلي او غټ قاچاق کوونکي ونه نیول شي دا پروسه ژورې اغیزې نشي درلودی. د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په هر ولایت کې چې مخدره مواد کرل کیږي په هغو ځایونو کې قاچاق کوونکي هم فعال دي، خو بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې هغه کسان چې د دغو موادو رښتینی او غټ قاچاق کوونکي دي نیول شوي نه دي. که دا کار شوی هم دی ډېر وړ کسان نیول شوي. د دې پر ځای که غټ قاچاق کوونکي ونیول شي د افغانستان په ګټه ده. کارپوهان په ادارو کې فساد، د اصلي قاچاقونکو نه مجازات او په ځینو برخو کې د نشهیي توکو کاروباریانو آزاد ګرځېدل هغه موارد یادوي چې وایي په افغانستان کې دغه کار ته ډېرښت ورکړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نشهیي توکو کار او قاچاق د کال شاوخوا 70 میلیارد ډالر عاید لري چې ډېره برخه یې د قاچاقونکو جیبونو ته ځي. له دې سره ویل کېږي چې له دې اندازې پیسې څخه یې ډېرې وسلوالو مخالفینو ته رسیږي چې د سایکل په شکل بیا دغه کاروبار او نامنۍ ته زمینه برابروي.
دا یوسف خان زدران په رپورټ کې مو واوریدل چې د نشهیي موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د نشهیي موادو د کاروبار او قاچاق په اړه 328 کسان محاکمه کړي دي.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه ټوله
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
له ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبې او پنجشنبې په ورځو خپرېږي.
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله. په دې مناسبت په یو ناسته کې چارواکو ومنله چې د افغانستان روانو حالاتو د ځوانانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی، خو یو لړ لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه یې ورته ترتیب کړي چې له پلي کېدو سره به د ځوانانو ستونزې کمې شي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د ځوانانو د ورځې د نمانځلو په ناسته کې تر ډېره ځایه د ځوانانو په زده کړو او کارموندنې خبرې وشوې. په جوړې ناسته کې چارواکو ومنله چې د هېواد روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي ناوړه وضعیت د هېواد ځوانان زیانمن کړي، خو حکومت ورته پلانونه ترتیب کړي چې له پلي کېدو سره به د ځوانانو د تعلیم او کارموندنې ستونزې کمې شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال کمال سادات وویل
مون له وو وزارتونو سره ستراتیژي هم جوړو. په دې کې کار موږ اجتماعي وزارت دی، نواد مخدر وزارت دی. کله چې یوه اداره پالیسي او ستراتیژي ولري هغه کمپلیټ شي. نو موږ به د خپل استراتیژۍ په بشپړ کولو سره خپلو کارونو ته ادامه ورکړو. د دې تر څنګ نور ډېر کارونه دي چې موږ پیل کړي.
خاغلی سادات وویل د هوا د ځوانانو د ستونزو اواری ته په ټولو ولایتونو کې ځانګړي دفترونه پرانستي. سول ځوانانو سره د تعلیم، د حرفو د زده کړو او کارمندنې په برخو کې مرستې وکړي. سادات دا هم وویل هغه ځوانان چې پوهنتونونو ته لار نه ده موندلې او له لوړو زده کړو سره مینه لري، په دې وروستیو کې سبا د 10,000 ته دا زمینه برابره کړه چې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې ځینې په لږ فیس او ځینې په وړیا توګه زده کړې وکړي. په ناسته کې وویل شول چې د هیواد د نفوسو څه باندې 80% له ځوانانو جوړه ده او د وزګارو اکثریت هم همدغه ځوانان جوړوي. د غونډې ګډونوالو دا هم وویل چې د هیواد ځوانان د کار د نشتوالي له امله یا د هیواد د پرېښودلو هڅې کوي، یا په مخدرو موادو روږده کیږي، او یا له مخالفینو سره یو ځای کیږي. په دې حقله د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان علي افتخاري وویل چې د کارموندنې لپاره یو لړ پروګرامونه د حکومت د نورو ارګانونو په مرسته ترتیب کړي او حکومت هم ورسره موافقه کړې ده. خاغلی افتخاري وویل د دې پروګرامونو له پلي کېدو سره به یو شمېر ځوانانو ته په هیواد کې دننه او بهر د کار زمینې برابرې شي.
کوتاه مدت تلاش ما از طریق کشورهای نیازمند نیروی کار
دو ویل په لنډ مهال کې زموږ هڅه دا ده چې هغه هیوادونه چې د کار ځواک ته ضرورت لري کارګر ورته ولیږو، او په اوږد مهاله کې هڅې کوو چې د خپلو زیربناو په جوړولو کار وکړو او ځوانانو ته په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد څه باندې 2,000,000 ځوانان د کار په لټه کې دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کارپوهان وایي د ځوانانو لوړې زده کړې او کار تر ټولو مهم مسایل دي او له بده مرغه نن سبا په هیواد کې په یوې ستونزې اوښتې دي. دوی پر حکومت تاکید کوي چې د دواړو ستونزو اوارۍ ته تدابیر ونیسي. دوی وایي که حکومت په دې برخه کې هسې ګړندۍ نه کړي، یادې ستونزې به د ټولنې په راتلونکي هم بد اغېز وکړي.
و امریدل چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځله او په دې لړ کې د ځوانانو لپاره د اوږدمهاله پروګرامونو پر جوړولو ټینګار وکړ. د هلمند د کرنې ریاست د کرنې درې سترې پروژې پلي کوي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلانو په دې پروژو کې سړې خونې، د انګورو باغونه، شنې خونې او د کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټونه شامل دي. د کرنې د ریاست سرپرست وایي دغه پروژې به د روان لمریز کال تر پایه بشپړې شي. د دې سرپرست د څرګندونو جزئیات له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په رپورټ کې اورو.
رفیع الله قلم وایي د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 14 پروژې پلي کوي چې د کروندګرو ډېرې ستونزې به هوارې کړي. قلم وایي د دې پروژو څخه یوه د هلمند د کروندګرو د کرنیزو محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړول، یوه ستره سړه خونه چې د 1500 میتریک ټنه میوه د ساتنې ظرفیت لري، او د لشکرګاه ښار اړوند د بولان په سیمه کې د هغه فارم د بیا احیا او جوړونې کار روان دی چې د کورنیو جګړو پر مهال له ګټې اخیستنې لوېدلی وو. هغه وویل د هلمند د زراعتي محصولاتو لپاره د مارکیټ جوړېدل به هغه کروندګر د کوکنارو له کښت نه بل کښت ته متوجه کړي چې د میوه او نور محصولاتو د نه مارکیټ په بهانه کوکنار کړل.
د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست په هلمند کې د ولایت مقام سره په تفاهم څو مهم پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې د دې جملې څخه یو د بزګرو د محصولاتو لپاره بازار دی. بازار تقریبا په 40 بزمکه کې جوړیږي. دغه رقم د محصولاتو د ساتنې لپاره یوه یخه خونه جوړوو چې تقریبا 1500 میټریک ټن ظرفیت به ولري، او د دې ترڅنګ د بولان د مالدارۍ فارم 320 جریبه شاوخوا ځمکه لري. دا د پیلان لپاره غیر فعال دی. د دې د مجدد احیا د پاره پروګرام تر لاس لاندې لرو.
کلمه زده رادیو ټول ډیر ژر به 250 د انګورو د باغونو او د سلو شنو خونو پروژه د هلمند په 15 ولسوالیو کې پیل کړي. کلم وویل د باغونو او شنو خونو بدل شکرګه په شمول د نادالی، ناوې، ګرمسیر او مرجو ولسوالیو د بزګرانو سره د حقوق اقتصاد په غوړېدو کې مرسته وکړي. په هلمند کې په دې وروستیو 2 کلونو کې زیات شمېر کروندګرو د ریحان او لمرګولي کښت مخه کړې ده چې ویل کېږي هم ښه نرخ او هم ښه بازار لري. د کرنې د ریاست سرپرست رفیع الله قلم وایي د اړوند وزارت سره لیدلې پیل کړي دي چې د ریحان او لمرګولي محصولات ته نړیوال بازار پیدا کړي.
موږ د ریحان او کنجدو افتافرس او هغه نوې نباتات چې پیلن صنعتي نباتات په هلمند کې مروج شوي دي، د دې لپاره د بازار نړیوال بازار پیدا کولو په پروګرام بوخت یو. او دغه رقم موږ تقریبا په حدود د 2500 شاوخوا انګوري باغونه او سل شنې خونې د موسمي نباتاتو د کرنې کرنې لپاره دا هغه پروګرامونه دي چې د هلمند ولایت په کرنیز اقتصاد پیاوړتیا کې به د سیودمی تغییر راولي.
ولکې د هلمند ریحان به سش کال د اټکل مخې 309 متریک ټن حاصلات ورکړي او دا به د ریحانو د اوسنی ښه قیمت په خاطر د کوکنار په وړاندې د ښه بدیل ځای ونیسي. کلموي د دې ټولو پروژو لګښت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت د جی پی ای د پروګرام له لارې ورکول کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې دوستانو، لس نیمې بجې کېدونکې دي. له صفی الله ستانکزي څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
تمه ده د افغان حکومت یو پلاوی د پنجشنبې پر ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. د خبر پاڼه وایي پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا د پولیو د پیښو څېړنه وشي. دغه ادارې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه بللي چې د کوچنیانو فلج یا ګزڼ لا هم پکې یو ګواښ ګڼل کېږي. په بغلان ولایت کې تیره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو او دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلاوی پلان جزئیات وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یو اربیا له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. وی ویل تهران به د موافقې په نشوالي کې د اټومي بم جوړولو ښه دلیل ولري. د ترکیه ولسمشر وایي د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی پر ضد عملیات به تر هغه جاري وساتي چې یو تروریست هم ژوندی نه وي پاتې. د روسي حکومت وایي یو شمېر اروپایي هیوادونه به د خوراکي موادو پر وارداتو د بندیز په تور لیست کې شامل کړي. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش پرون سه شنبه لږ تر لږه 22 اشوري مسیحیان چې په سوریه کې نیولي وو خوشې کړل.
وړاندې په خبرونه کې کور کله او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه هم خبرېږي. د ترکیه پوس پروستیو دوه ورځو کې د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته شدت ورکړی دی. د ترکیه پوس وایي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د پی کی کی د وسلوالو لږ تر لږه 18 مرکزونه له هوا څخه ویشته دي. د حملې د ترکیه په جنوبي ولایت حکاری کې ترسره شوی. د ترکیه ولسمشر وایي چې د داعش پر ضد به هم پوځي عملیاتو ته زور ورکړي. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
د ترکیه پوز د هیواد په جنوبی ولایت حکاری کې د کوردانو د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر وسلوالو حمله کړې دي. دا ګوند له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کوردانو د خودمختاری لپاره مبارزه کوي او په ترکیه کې پر فعالیت بندیز دی. د ترکیه د پوز خبر پاڼه وایي هوایي عملیات په هغو سیمو کې شوي چې له عراق سره پر پوله پرتی دي. د ترکیه حکومت یو میاشت مخکې د تروریزم پر ضد د جنگ اعلان وکړ او له هغه راهیسې د پی کی کی د وسلوالو او په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد حملې زیاتې کړې دي. ترکیه چارواکو د سلګونو مشکوکو کوردي ملیشو د نیولو خبر ورکړې دی. د استانبول یو اوسیدونکی د داعش پر ضد د ترکیه د عملیاتو په اړه وایي
gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye bu koalisyonda olmalı. Çünkü en çok zarar gören ülkelerden bir tanesi. Sınırımızda her şey oluyor, bitiyor. Bombalar
Türkiye bayad. Dadaş pırzıd da Amerika pa mışrıyı da itlafi zuakunu pa ameliyatı tutudunu. Fizaka dihi vata ay zarar derdi. Tuli peş iz mış pulotan jde ravani di. Bilta ba miç avdan ravani di. Az mış halak ojil keji. Da İstanbul yo bulu usidun ke vay.
Kürtlere karşı Amerika'dan izin alıp onun için işte şimdi
زه فکر کوم چې د ترکیه حکومت خپل یو هوایي اډه د دې لپاره پرانیسته چې د کوردی جنگیالو او پی کی کی پر ضد د جګړې لپاره د امریکا اجازه ترلاسه کړي. په عین حال کې د پی کی کی یو مشر جمیل بیگ پرون د ترکیه پر حکومت تور لګولی چې پر کوردی جنگیالو د حملو له امله د داعش مرسته کوي. ترکیه د ناټو غړی هیواد دی او دا ایداوی رد کړی دی. ترکیه ویلي چې په نږدې ورځو کې د داعش پر ضد خپل عملیاتو ته د شدت ورکولو پلان لري. دا په داسې حال کې ده چې کوردی ملیشو د ترکیه پر امنیتي ځواکونو حمله زیاتې کړې دي. د دوشنبه په ورځ په ترکیه کې لشترلژه 9 تنه په یوه حمله کې ووژل شول. په استانبول کې یو موټر چې چاودیدونکي مواد پکې ځای په ځای شوي وو د پولیسو په یوه مرکز کې انفجار وکړ. د استانبول د والي د دفتر په وینا یو حمله کوونکی په چاودنه کې ووژل شو او دوه نور له پولیسو سره په وسلواله نښته کې ووژل شوي دي. په دې حمله کې د ترکیه دوه پولیس ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت پی کی کی اخیسته او پر انټرنیټ په خبر پاڼه کې ویلي چې تر دې وروسته به د دوی په وینا د دشمن د بربادۍ لپاره حمله کوي. په ترکیه کې د دوشنبه په ورځ د امریکا پر قنصلګری په وسلواله حمله کې هم دوی شزي زخمیان شوي. د ترکیه پوځ ویلي چې د پولیسو یو موټر په ماین الوتی او څلور پولیس پکې زخمیان شوي دي. د ترکیه دولتي خبری آژانس اندلو پرون د سیمه ایزو چارواکو په حواله وویل چې له ایران سره پر پوله په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې هم لږ تر لږه 8 تروریستان وژل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د انقره په ټلویزیونی وینا کې ټینګار وکړ چې تر هغو به د پی کی کی د وسلوالو پر ضد خپل پوځي عملیات جاری وساتي چې د اردوغان په وینا یو تروریست هم ژوندی پاتې نسی.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستریم شي
ګرام دی نو چې نور یې کلی ته جلې مخه پارسه ده دا دی بلې چې ملما وتی خلالو مدي غي سترګه مخې پوچاش
دا دی غي مېرمنې غږ دی چې په کور کې د ګاز ډبه چاو دی دلی و ولې د ګاز ډبه چوي څوک ګرام دی او د مخنیوي لارې کومې دي دا او د ته د ورته پوښتنو ځواب به په نننۍ خبرونه کې واوري. قدرمن دوستانو په دې وروستیو کې په اکثره کورونو کې د سوان ګاز کارونه ډېره شوې ده. ګازي تنرونه د ډوډۍ کې کلچو او کباب پخولو داشونه د اوبو ګرمولو بایلرونه ډول ډول منقلونه په سړه هوا کې د خونو د تودولو لپاره بخارۍ او داسې نور هغه وسایل دي چې له ګازه پکې کار اخیستل کېږي. دا هره وسیله ځان ته د کارونې خاصه طریقه لري خو لکه څنګه چې لیدل کېږي له ګاز او هغو وسایلو سره چې ګاز پکې ساتل کېږي د ځینو خلکو بې پامۍ د مرګ ژوبلې کچه لوړه کړې ده. د کابل اوسېدونکي لیمې په پخلنځي کې چې لا هم د چاودلې ډبې له وجې د ورانۍ نښې ښکاري د مرکې په وخت سترګې له اوښکو ډکې شوې وویل چې لورې او راغلي مېلمانه له ګاز ډبې سره د بې پروایۍ له وجې ژوبل شوي
ګرام دی نو چې نورې کلی ته جلې مخې پارسې ده دا دی بلې چې مېلمه وه چې خلال مدې غې سترګې مخې پوچاش بېخي دغه مخ لکه چوچاک تور او فتم د چوچاک چوچاک بس.
محمد نبی چې په وی رسمي اداره کې شپږ ځکه وی وای چې د دې په خولو په وخت د ګاز ډبه او چاودیدله ل په خلنځي سره نږدې او تاقونه هم له ناستي و وستله.
دا چې څو چې ګاز ډبه او چاودره شاند منځل او خلک بچول دي دا شی مایدا شو دا شدار ماته شو هغه ماته کړه وخم دې چته ون ختله
ولې د ډبه او چاودیدله
بس نو شی خراب یا به ګاز خراب وکړ
ډیر نو په کې چول سوای
نه ګازم زیات وکړ
څنګه
دی مسخط خپل معیار پورا وکم کم نو څلور کیلو پورا غاز پکې چول شي
تاسو چیرته وایز دا او چاو دیده
تی وتلو کې شول په دې وخت کې انتظار وکاو زکه بچو نه دې نو ورته کم
څومره غږ وکړ
ډیر غټ لکه یو برابر غونې بم چوچ په دا اندازې आवाज وکړ
به تاسو بیت دی اشپزخانه ته راو کتل دا په څرقه مزیت
ما او دا اشپزخانه دی ټولو غواړه وو کاسې هم خرابې کړې وې او شیشې هم راتوشه وې او دینه دا معاملې جوړه شو دا د دې ضرب نه دا ول ویل
په ماشومان باندې کار کول بیا په داسې خطرناکو شیانو لکه ګاز هغه هم په بې کیفیت ډبي اکثره وخت داسې پیښې رامنځته کوي چې وروسته بیا پرته له پښېمانۍ نه بل څه په لاس نه راځي. رحمت الله دغو ماشومانو کیسه کوي چې څو کسان یو ځای سوځېدلي وو
کړکۍ بندې دي دروازه هم بنده ده دا په هغه اسنا کې چې ټوله فضا دی ما اشپزخانې ګاز نیولې و هغه انفجار کوي دغه درې ماشومان په لاره د کوما کې شمخانې ته ځي او ورسره خبرې کوي نو دا بعض شیان موږ لیدل دي.
رحمت الله د کابل په کارتیناو کې دی ویبلې پیخي کیسه هم کوي چې په ډبه کې د ډیر ګاز دی چولل واجی رحمت شوه ده
ډیر را کړی ولا یعنی هغه 15 کیلو بالون په اشپزخانه کې 15 خوند یو ځای دی او غواړي چې پخړی وکړي په دې اسنه کې نه پوهیږي چې دا بالون لیک سوایه دوه بالون انفجار کړي دا درې خوند مړی شي او دوی اشپزخانه ته ورسېدي په حالت کوما کې وي.
موږ له کسانو سره هم غږیدل یو چې له کلونو را په دې خو له ګاز نه کار اخلي احتیاط کوي او کومې پیښې سر نه دي مخ شوي دا چې څنګه ورته غواک بشو.
نن یو غوګل دی د قربان دین په لسوالې د سیاګر
موږ چې ویل چې دلته په دوکان کې دیګای کې او د ګاز دبا د پیښې لکنه دا دبا باندې لیک دی خواته کې اوس تر تو است ترقم دیګو کاسا کې چې د ګاز ور و نه خلی
اول دبا کنټرول کوو
سرقه مې کنټرول کې
مثال د تاوی واشلم ګورو مثال لیگلاتورم چکو مثال واشل سمی کلفتی ما کمی اول چکو یا پس باقا ندیک بکو
دا دبا اوز دیتا اصلا دا؟
دا دما اصلا دبا دا
تا چه پیگز دا اصلا دا؟
خود دا خستاندار اصلا دا پا دیبانده منگا پویگو
دیکی به چون کلو گازا چه؟
پا دیکی سلور کلو 15 کلو زای لری سلور کلو گاز پکشو
ولی 15 کیلو ناچه
15 کیلو خاطر دیدی ناچه که 15 کیلو واچه خطر پیدا نکو دا یو کیلو گاز په حساب د دې باندې موږ کم کې اوسه او چه خطر پیدا
ښه د خوب شو دکاندارانو کې تر اوسه د چا ډبې و راخسته چا ودیدلې
نه فضل الله خدای سپره کما پیښه ده پیدا شوې نه
علت سره چې پیښه نه درمنځ سوي
ټول علت دا دی چې ټول مثال چکایي د خپل وسیله مثال ډبه ده چکایي تاوه ده چکایي که چېرته په منقل باندې دغه کوي د منقل نه نیولي د ډبې پورې ټول چکایي بیا پاس دغه نه دې کوي چې مثال همسایه ته یا ګاونډي ته مثال ضرر پیښ نشي
مثلا که ډبه خرابې کنه دغه واشلې مثلا خرابېږي ته څه پوهېږي د خرابه سوی
ګاز بوی لري د بوی په حساب باندې سړی پوهېږي چې مثال ګاز داوس مثال یا په دوکان کې یا په اتاق کې تیز شوی دی حتما ډبه لیکي
په بوی باندې پیږي
او په بوی باندې ګوز خزانته یو رقم بوی لري په بوی باندې هر سړی پیږي
د کابل په جدي اسمه کې مو د ګاز د ډبو له خرڅونکو حاجی بسم الله نه پوښتلی چې دوی څه ډول ډبې خرڅوي قیمتونه څنګه دي او کومې ډبې ښې دي
قیمتونه معمولا 10 کیلو چې راځي هغه 2500 افغانۍ راځي او 10 کیلو چې راځي بیا پو کې دوه کارخانې 1500 1400 او 15 کیلو چې دی پو کې بیا دوه ډیزاین دي چې هغه 6500 او 800 روپۍ او 2 کیلو چې دی هغه بیا 1500 او 1 کیلو چې دی هغه بیا په 3300 افغانۍ دي
د کارولو په طریقه باندې معلومات لري غوړي څه وایي
د کارولو طریقه خو دا ده چې معمولا د ایراني شې له غو سره یو کتله کې یا د غو کارتن باندې لیکل چې هر وخت تاسو استفاده کوئ تر باید دا صابون په کاپ باندې دا امتحان کې چې لدی نه غاز ونوځي چې خدای خاصه خطر فکر نکړي او کوم وخت کې د دې شیرونه لیکوي یا مثلا غاز سنځي وای دا فوراً غاز تخلیص او غشره تبدیل شي چې خطر فکر نکړي
دا دا به چې سور رنگ چې دا د دې بار کې راټول دا 2 کیلو ده
دا 15 کیلو ده
د دې هغه رهنما ورقه چیري
دا دا دا
په دې چې لیکلي
دي دلته د کلیدي ستاسي سلندر غاز د هوا نه ځکښوې دی لومړی د سلندر غاز نه نل په آزاد فضا کې شیخ را خلاص کړي د معمولا د هوا نه ډک راځي چې دا خلک باندې پوسې د کوم ځای لیکین نه لري او کوم ځای خرابې نه لري
او سن دي کې هوا ده
د کوم ځای ده
ځکه تلای سم
ولې نه خلاصې کړه د کې چې بدل مال لازم یا چې په کې اکثره ترې هوا نه لري
ښه
د هوا نه فکر او
یعنی یو خبر به اوریدونکو ته دا وی چې کله د باخلی نو ودی ګورې دا سي هغه کې اواز پکنه
چې هوایی بیا مطمئن روان کی چې دا نه لیک ده او نه نازک ده او اصلي ده
د نفت او غاز د اتحادیو لوی رئیس آزرخش آفیزی وایي چې د هم په بازار کې د بې کیفیته او بدلو ډبو خرڅولو اندېښمن کړی دی که څه هم د بار بار دا مسله له مسؤل کسانو سره شریکه کړې ده خو تر اوسه یې چا هیڅ هم نه دي کړي
نه یوازې د ګازو ډبې په کورونو کې د چاودي پاین زمان کې هغه د ګازو ډبې چې په موټر کې لګول کیږي هغه هم په خپل بیا چاودنه کړې دي د خلکو وجلې اما متاسفانه دلته استفاده جو کړي د نه په ستوره خوشي کې د فساد پښتون کې د ته بریالي شوی چې هر شی چې زوی وغوړي غسی وکړي دا د دولت دنده ده استاندارد ملي اداره دنده ده چې هر شی چې واردېږي هر شی چې د افغانستان کې خرڅېږي د ټول شین باید سرټیفیکټ د کوالټي کنټرول ولري چې دا ښه کیفیت لري دلته استانداردونه جوړ دي او استاندارد تطبیق شي کاري وجدان باید وګوري پیسې په مقابل کې د خلکو منفعتونه خرڅ نه کړي هغه شی چې ارزان دي بې کیفیت دي زړی دي رنگي راولي دلته خرڅېږي دا بل قوه مرګ دی لکه یو بم دغه سپکورونه کې دا اوس شتون لري
موږ په بازار کې د بې کیفیت ډبو له وجې د خلکو شکایتونه د نورم او ستاندارد ملي ادارې له مرستیال مجیب رحمان خطیب سره شریک کړل هغه ویل
دا څه د ډبو یا د سلندرونو په برخه کې په افغانستان کې هیڅ امکانات نه و مخکې چې دغه سلندرونه تست شي او د هغوی مقاومت او یا کیفیت معلوم شي خو خوشبختانه په دغه نږدې وختونو کې د ستاندارد ملي خپلواکه اداره یو نوی لابراتوار اخیستی ده د میټرولوژي د وزنونو په برخه کې چې دغه سلندرونو د تست ظرفیت هم لري دغه تجهیزات مونږ اخیستی ده خو پس له دې نه چې دغه نصب و فعالسازی تکمیل شي ان شاء الله چې دغه عملی ګامونه هم به واخیستل شي په دغه برخه کې ټول هغه سلندرونه چې افغانستان ته رواردیږي یا په بازار کې شته نمونه گیری به ان شاء الله کیږي او تستونه به اجرا کیږي
خبر دوي چې لګاز نه د کار اخیستل په وخت له پوره احتیاط نه کار وخیستل شي د ګاز دبه مخکې له کارونې نه ولیدل شي چې ګاز ورنه ونه وزي او یا هم کوم بل وارز ونه لري تر ټولو مهمه ده چې په ډبه کې ډیر ګاز ونه چول شي او د ګاز د چولو په وخت کې له ډبې نه هغه بیکاره مایع تشه شي
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام د ملي وحدت حکومت د کړي وادو کاروان د سولې د خبرو په سمندر کې ډوب شو د خلکو ملي د تمش کېدلې د چې کارونه او پروژې به پیل شي ترقی او سوکالی به راشي له همدې عمله د وطن ځوانانو ځانونه د ترکیې یونان او اندونیزیا د سمندرونو د نهنګانو خوراک کړل لکه چې د ملي وحدت حکومت ته یوازې زاړه او له کاره لوېدلې ورپاتې شي د خپرونې په پیل کې دوه یو ډول خبرونه درته لرو
در روختیای چارواکی و در نپاملرین الامالا دالی آباد روختون زنزیری لیوانیان برد تپسد شول.
د ملي وحدت د حکومت له برکت او د روغتیایي چارو د چارواکیو د ښې پاملرنې له امله د روغتیایي برخې غټ مسؤلین او چارواکي لیونیان شول. اوس دواړه خبرونه په تفصیل سره واورئ.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د روغتیایي چارو د چارواکیو د نپاملرنې له امله د علی آباد د روغتون زنځیري لیوانیان بیرته پسد شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله ټولو لیوانیانو زنځیرونه مات او په مظاهرو یې لاس پورې کړ چې بالمقابل لیوانیان د هغو د ساتونکو لخوا په درنو سوټیو وډبول شول او بیرته د بندي کولو هڅه یې وکړه. یو پسد شوي لیوانی په همدې عقله داسې وویل:
ولې مظاهرې ونکړو؟ چارواکي د موږ د درملنې په نامه مرستې اخلي او په خپله یې نوشي جان کوي. موږ ته نه ډوډۍ راکوي او نه درمل. په ژمي کې له یخنۍ ورو او په اوړي کې له ګرمۍ. له همدې امله ټول لیوانیان روغ او پسد شو. اوس یې لاس خلاص چې څه کوي هغه دې وکړي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د ملي وحدت د حکومت له برکته او د روغتیایي چارواکیو د ښې پاملرنې له امله د روغتیایي برخې غټ چارواکي او مسؤلین لیونیان شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله دغه چارواکي او مامورین ټوله ورځ په خوراک او قهقه خنداګانو تیروي او د روغتیایي چارو او روغتونونو هیڅ پروا نه لري. نه د ناروغانو له حاله خبر دي او نه هم ځان خبروي. په دې هکله یو روغ چارواکي چې لیونی شوی دی داسې وویل:
د موږ په ناروغانو څه احتیاط دې کوي چې ناروغه نه شي؟ لبی ګروبونه او چټلې د لرې ګرځي، احتیاط دوی نه کوي. په غم موږ ورسره اخته یو. وایي لایقه ډاکټر او ښه روغتون نشته لیونیان.
په اختر کې زیاتره خلک د خپلوانو آشنایانو کره میوه یوازې خوري او ترې راوځي، خو ځینې د نر زامنې بیا ورسره وړي هم، لکه داسې.
د اختر میلمانه خو به لا نه وي پاتې.
شرم دی، نږدې شل ورځې کېږي چې اختر تیر سوی. ته وایې چې اوس به هم پاتې وي؟
ولې، پرون یې وډله نه وو راغلي، ویلې چې ایله اوس د تاسې د اختر مبارکۍ نوبت را ورسېد.
دغه خو رښتیا وایې، دا ځینې خو ډېر بد عادت لري. په اختر کې به یې له لاسه نه کېږي. بیا چې هر وخت زړه میوې او کلچو ته وشو، وایي راځئ چې د پلانې کره د تېر اختر مبارکۍ ته ورشو.
چې د لوی اختر میوه پاتې ده که نه؟
و له اختر هم ډېریږي، کمه خو مورا نه وړه.
ته خو یو ځل راواخله چې وی وینم. ورته سودا مې ده.
ته سودایی یې؟ و پیروتې، ته ورشه هغه له اختره پاتې میوه راواخله.
ښه مورې،
له اختره پاتې ده؟
هو، له اختره هم پاتې ده. او هغه موږ او تاسې چې له کورونو راوړې ده، هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده.
دغه ده مورې، چېرته یې کېږدم؟
دغلته دې د پلار په مخ کې کېږده.
اوہو دا خو خر ډیره ده که خراب نشي آینده نوروزی مو هم کیږي
نوروزی څه کوي د نوروز کوزدې ته به یې موساتو
او والا دا دې هم ښه خبره وکړه
ته څو جبه میوه پکې خالي کړه
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي اته نه عجیبه به مې را وړي وي
پنځه شپږ د سکوله خو ما هم پکې واچوله
دا څه وایې او ښځې
رښتیا وایم ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی د سکول راته راوړه خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم
څه بلا ښځه یې
ولې د تا بلا میرمن نه یم که څنګه د اختر په ورځ دي چې د واسکټ جیبونه راباندې لویول لکه چې زه نه پوهېدم
ګورئ ما هم پکې اچولې ده
رښتیا
و
زه نو د چا لورې
پلاره ډېره ده لږې خرڅوونه
نه لورې ډېرې خبرې مو په مخ کې دي ښه اوس دا ووایه چې څنګه مو راپټوله
لومړی ته ووایه چې تا څنګه راپټوله
ما خو به چې د کور خاون په څه شي پسې د باندې ووت نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول
مونږ هم همداسې کول خو که به د کور میرمن ونه وتله نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله چاشک هم راباندې ونه کړ
لا چې خوشحاله بم و چې ښه میوه م وخوړه
په لوی اختر کې پام کوئ چې د نوروز د کوژدې غم پکې وکړئ
زه پام مو دی اوس دغه څو ګډې وډې لنډۍ هم واورئ خو اتڼ به نه ورسره کوئ ځکه چې ډول او تولۍ نشته ورسره
سبا مې بیا کډه باریږي دانوی کور ته پی شکل کوم کړم دانوی کور ته پی شکل کوم کړم
بنگ با بنگ با بنگ بنگ عمر می ټول په ماش کې تیر شو خاوند خدای بخششی بکلوینا خاوند خدای بخششی بکلوینا بنگ با بنگ با بنگ بنگ
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي پنن سبا چې د کارونه زنډوما پنن سبا چې د کارونه زنډوما
بار بابنګ بابین بین یو خود غونډه منډه خوله ده بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دینا بل د مسج کې آی لو یو لیکلی دینا بار مابنګ مابنګ بنګ
د موتا چې پیوا ده وا اغه زای تیر اور زار خور چور کړه ونه اغه زای تیر اور زار خور چور کړه ونه
بنگ با بنگ با بین بین پسری چوکي आवाज شوا چارواکی اخلی په دوبی کې جایدادونه چارواکی اخلی په دوبی کې جایدادونه بنگ ما بنگ ما بنگ بنگ
د کمپاینونو یار دې زه وم وای وای وای وای وای وای مشاورین دې ځان ته نور نیول دینه مشاورین دې ځان ته نور نیول دینه
بنگ با بنگ با بنگ بنگ د کمپاینونو یار دې زه وم یالا یالا مزو چرچو ته دې اوس نور نیول دینه مزو چرچو ته دې اوس نور نیول دینه بنگ با بنگ با بینگ بینگ
د آخري مصره دې داوي د مامورینو به زیات نشي ماشونه د مامورینو به زیات نشي ماشونه
بنگ با بنگ با بنگ بنگ دا آخري مصره دې داوي چې خائنان به همیشه مزه کوینه چې خائنان به همیشه مزه کوینه بر با بنگ با بینگ بینگ
یو د بلا ور پسې وي د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه
بنگ با بم با بنگ بینگ
د دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کې و برای افغانپور نقیب لالا روی صادق سپینغر حسین حکمت او ز مسکا احساس کله موږ سره اړیکې نیسی د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم کمن کرے را تراوڑا آس کمن کرے را تراوڑا الوزما الوزما الوزما الوزما الوزما الوزما الوزما وزر را تراوڑا الوزما وزر را تراوڑا شم کوم سندر را تراوڑا شم کوم سندر
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.